مشال ورته تاسې غوږی قدر منو ورېدونکو څنګه تاسو معلومات مشال اړیو ته تاسو غوښته قدم وکړو وخت مازګر 15 بجې دی د مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري کړي کې زغل اعظم مجید بابر درته هر کله وایو په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شنن تبصری او ځانګړي رپورټونه هم درخورو کومړي بار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان پوځ دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یې دوه وسلوال وجلي. د سوات په خوا داخله کې قومي جرګې له حکومت نه غوښتنه کړې چې د جنکو کالجونو او ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو نه خالي کړي. د اسرایلو د صحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سختې ناروغۍ او له مرګه د ژغورنې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% موثر دي. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجلي. د پاکستان د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي، پرون د فروری پر 6 د شمالي وزیرستان په ملک خیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو کمانډر رحمت عرف خالد په ګډون دوه وسلوال یې ووجل او د هغوی څخه یې درنه وسله ترلاسه کړه. د پوسټ په خبره د عملیاتو پر مهال د دوی یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وجل شوی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سواد په خوازاخیله کې د یوې قومي جرګې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه شوه چې په سیمه کې د جنکو کالجونو او ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو څخه خالي کړي. د فروری پر 6 د خوازاخیلې په ټیټابټ سیمه کې شوې د قومي جرګې د مشرانو وینا وه چې 2003 زیږیز کال راهیسې امنیتي ادارو په سیمه کې د جنکو کالجونو او هاسټلې د لوبو ځینې میدانونه او د سارو هسپتال نیولی دی. نو له حکومت او پوځي چارواکو غوښتنه کوي چې دغه ودانۍ د ولس لپاره خالي کړي. د جرګې وروسته د سواد مرستیال کمشنر جنید خان مشال ریډیو ته وویل، انتظامیه به د جرګې غړو سره کینی او غوښتنې به یې اوري. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شریم ازاری د اسلام آباد په ډی چوک کې په احتجاجي پرلت ناست لا درک ولوسانو د کورونو غړو سره لیدلی او ورته باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یوې درې کسیزې کمیټې سره په مارچ میاشت کې ویني. شریم ازاری د فروری پر 6 د لا درک ولوسانو د خپل خپلوانو لخوا لګول شوي کیم دوره کول وروسته په ټوټر لیکلي، د وزیر اعظم عمران خان په هدایت د مظاهرینو سره ولیدل او ترې د لا درک کسانو فهرستي وغوښتو چې حیثیت یې معلوم کړي. نوموړي له مظاهرینو غوښتي چې خپل احتجاج د ختم کړي. پس له دې نن سهار د بلوسانو دغه احتجاج پای ته رسیدلی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور 30 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمېر 2,600 واوړید. د کورونا وایرس په اړه شمېری خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي، په تیرو 40 ساعتونو کې د 1,300 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. د کومې وروستو چې تر ننه په ملک کې د متاثره کسانو شمېر 5,100 واوړېدو. بل پلو 5,430 زیات کسان له کورونا وایرس بېرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند صوبه کې په کورونا اخته شوی دی، خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب صوبه کې مړه شوي. د اسرایلو د صحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سختې ناروغۍ او له مرګه د ژغورنې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% موثره دي. د دې واکسینو د کارولو نه پس په لومړي ځل د لویې کچې داسې معلومات چې خپرېږي. ولس ته د کووېډ 19 د واکسینو ورکولو عمل کې اسرایل د نړۍ له مخکښو هیوادونو یو دی. اسرایلو تر دا مهال د خپلې 9 میلیون آبادی نیمایی خلکو ته د فایزر بایونټیک واکسینو لومړی خوراک ورکړی او تقریبا 2.9 میلیون خلکو ته د دې واکسینو پوره یعنی دوه خوراکه ورکړل شوی دي. د صحت وزارت وایي چې معلومات ښایي چې د واکسین له دوه خوراکه اخیستونکو څخه 98.9% خلکو کې د مرګ او په 99.2% کې د سختې ناروغۍ مخنیوي کې موثر دي. د وزارت په خبره کومو کسانو ته چې د دې واکسینو لومړی خوراک ورکړل شوی و، دوه اونۍ پس دا واکسین په هغوی کې د کورونا ناروغۍ نه د مخنیوي په لړ کې 95.8% د هغو خلکو په مقابله کې کارآمد و چاته چې دا واکسین نه دی ورکړل شوی. او وروستۍ خبر ده چې د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافیل ګروسی په تهران کې د ایران د ایټمي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره ملاقات کړی. ګروسی ایران ته دا سفر په داسې مهال کوي چې نن ایراني رسنو ویل تهران خبرداری ورکړی و که ورباندې د امریکا بندیزونه لرې نه شول، نو د فروری تر 23 وروسته نه ایټمي بټیو ته د ایټمي انرژۍ نړیوالې ادارې لخوا څارنه به محدوده کړي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کدمو کو کچرا سره روانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د سوات منګوره کې ځای مشرانو یو جرګی د لارې حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي ادارو دي امنیتي ځواکونه وباسي.
دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه دي سکیورټي اهلکار فوراً پرېږدي.
د خلاصو پکتیا لارې د تجارت لپاره بیا پرانستل شوې. د سده تاجرانو او مزدورانو د دې ګام هر کله کړي
بٹیم اور اسی کی پوچھ ویال دمنگ تخلی روپی کبھی گاٹ ہم کبھی صحیح خرچی گی تازہ خرچی گی بس خبر ادائی چلیا رکھو لو آستہ مزدور تا پیدا ہوئی دل تم پوچھ وے
نند مورنی جبو نڑی والا ورز دا ددی ورز سا ارزختی او د پختو جبی تاریخ پاڑ بواوری
ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد ته عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال لړۍ سره اوسئ. کدرونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د سوات په خوازاخیل کې د خالی په ورځ یوې کامی جرګې له حکومت او فوج غوښتي چې د سیمې له تعلیمي ادارو په تیره د نجونو له سکولونو او کالجونو امنیتي سرتیري وباسي. جرګې ته د پیپلز ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو هم ویناوې وکړې او خبرداري وکړه کچري غوښتنې ونه منل شوې نو په مظاهرو به لاس پورې کړي. د سواد یو انتظامی چارواکي بیا مشرانو ته ویلي د جرګې له مشرانو سره به پر یاده موضوع خبرې وکړي او د مسلې د حل کولو کوشش به وکړي. نیاز احمد خان نور تفصیل سره.
خوازخیل ټیډابټ کې ازیخیل قابی جرګه کې د سیمې پسلګونو خلکو ګډون وکړو. جرګه کې د سیمې مشرانو راپیخو مسلو باندې تفصیلي ویناګانې وکړې چې پکې ویل شو کال 2018 سه د خوازخیل باز ودانه سکیورټي ادارو تر دې دمه نیولې دغه د آزاد کړې شي. د جرګې ویان خورشید کاکاجي اعلامیه کې ویل
باز تعلیمي ادارې بالخصوص د زنانو تعلیمي ادارې گرلز هاستل د تعلیمي ادارو سره وابسته د لوبو میدانونه او د حیواناتو هسپتال په دستور د سکیورټي اهلکارو په استعمال او قبضه کې دي. لهذا دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سکیورټي اهلکار فوراً پرېږدي او یا تعلیمي ادارې او نور تعمیرات وغیره دي د خپل اسد مقاصد لپاره په کار راوستل شي. ورونو دا خبره تاسو ته منظوره ده؟
په دغه مهال د خوازخیل تحصیل پاکستان پیپر پارټۍ مشر ډاکټر امجدالی زیاته کړه چې دوی د جرګې ټولو غوښتنو سره متفق دي او کچري دا غوښتنې نه پوره کیږي دوی به لوی احتجاج کوي.
زمونږ د اپر سوات لس لاک آبادی د پدې لس لاک کې صرف 1500 کسان راوځي خوازخیل دي بند کی. دغه خلک بس تاسو په خپو کې ناسي او تاسو غونډې مطالبات بمنی احتجاج پکې کیدی او ان شاء الله چې په کوم وخت کې او څه قسم قرباني دوی ته ضرورت وي موږ مدشاته نه موږ بدونه مخکې یو.
د جرګې مشري کوونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر مختار یوسفزی ویل چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي اوس وخت راغلی چې عملی ګامونه پورته کړي.
که په تاسو باندې جرګې غږ وکړو چې جلسه د جلسې له برازي که په تاسو دا غږ وشو چې په خپلو خپلو کلو کې سړکونه ته راوځئ لارۍ بندې کوي موټرې بندې کوي سړکونو ته به راوځو که خیر وي خو خپل وطن چې کوم دی د دې یوه انچه خاوره چې کوم په زور باندې یا په ډاکه باندې یا په دوکه باندې چلنه ورکو خلک دې ځان په دې پوه کړي.
جرګې خصوصي میلمه سینیټر عثمان کاکړ جرګې ته وویل چې د ولس دغه ټولې ستونزې د سینیټ ته وړاندې کړي او بیا به هم وړاندې کوي. بلخوا د جرګې غوښتنو په اړه د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان مشال لیډیو ته وویل چې ضلعي انتظامیه به د جرګې غړو سره ناسته کوي او غوښتنې به یې اوري او وروسته به پرې کارروایي کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشر اړیته تاسو غوږی قدم کو د خیبر پښتونخوا حکومت د اوبخور وزیر لیاقت خټک له وزارت لری کړي. لیاقت خټک چې د پخوانی وزیر اعلی او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک ورور هم دی. پر تیر زمینی ټاکنو کې د پارتي د اصولو خلاف په مبینت هوګه او د مخالف امیدوار سره د ملاتړ تورونه پر لګول شوې دي. پر دې موضوع نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي سملی پی کې سلور شپیتم نه د پاکستان تحریک انصاف غړي او پخوانی صوبایي وزیر لیاقت خټک د خپل ورور پرویز خټک سره او د خیبر پختونخوا حکومت سره په ځینې خبرو د اختلافاتو په وجه سو سوار د عمران خان سره د لیدو هڅې او غوښتنې کړې وې. خو له عمران خان سره د نه لیدو ورستو داسې بیانونه ورکول چې ګنې صوبایي حکومت او د ګوند مشرانو نه ګیلې وي او په ښکاره د خپل ګوند مخالفت هم کوو. ولې په 19 فروری نوخار پی کې درې شپیتم زمینی ټاکنو کې د دوی د ګوند غړي د بیلات او د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز دل غړي د بریالیتوب ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه بیلاتو نوټس اغستو چې دغه ورستو دوی د اوبخور صوبایي وزیر لیاقت خټک د وزارت نه په دې لور کړو چې ګنې د مخالف ګوند امیدوار لپاره کمپین کړو او په وټونو کې ورسره مرسته هم کړې وي. په دې اړه لیاقت خټک سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه خو ورسره خبرې ونه شوې. دا غیرستم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند ترمنځ د ډیسپلن یا نظم و ضبط نشته دی او بل د ډېر وخت راسي په پی ټی آی کې خپل منځي اختلافات دي. نو ځکه داسې بدلونونه بیا بیا کیږي کله کابینه بدل کړي او کله د سوکونه وزیران لر کړي.
دا خو ډېره زیاته واضحه ده چې د تحریک انصاف د پاره خو دا ممبران په دې دور لوی تعداد کې کامیابی او بیا دلته حکومت او پنجاب کې حکومت او مرکز کې حکومت دا خو د دې لپاره مالی غنیمت ده. د دې اندازه تاسو ردی نه کولای شئ چې 2.5 کاله وشو تر اوسه پورې زمونږ د صوبې کابینه چې دا مکمل نشو. نو دلته بیا په دې صوبه کې خو نه هم کال دی چې د دې ممبران چې دي اوس هغه ممبران مطمئن ساتل دا هم دی ته ډېره لویه مسله ده. پرویز خټک صاحب ورور چې دی چې د اریګیشن منسٹر دور لوی اقدام چې لکه هغه په نوخار کې کلاو مخالفتو کو داسې نور ایم پی ایگان نو دا خو پارٹی وته په دې شکل نشو ویلې چې ګنې دغه بیا تنظیمی یا بغي کې ډیسپلن یا بدغي سنریټی وي.
آیا واقع د ګوند دغه کمزورو او خپل منځي اختلافات لوجه دا ډول بدلونونه په کابینه کې بیا بیا کیږي؟ د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش مشال لیډو ته وایي چې لیاقت خټک پر ضد ورسره ثبوتونه لري چې ګنې د ګوند د نظم و ضبط په ضد یې ګامونه پورته کړی دي او د قلمدانونو بدلول د اختلافات وجه نه بلکې د کارکردګۍ په سبب وي. او دا چې د دوی د ګوند خپل نظم و ضبط او ډیسپلن دی چې څوک یې هم پام نه ساتي په ضد به دغه رنګ کاروي کولی شي.
یو خو د نوخار الیکشن حواله سره موږ سره ثبوتونه راغلل زمونږ تنظیمونو رپورټ کړلو نو داغې نه پس دا اکشن واخیستل شو. دویمه چې کم تاسو د پورټفولیوز د بدلون خبره وکړل نو وزیر اعظم صاحب زمونږ مشر دی او وزیر اعلی صاحب زمونږ د ټیم کیپټن دی. هغه ته چې کم پلیئر کم ځای کې مناسب ښکاري په هغې باندې به هلته کې ګیم کوي. دا هیڅ قسم ته د ذاتي اختلافاتو عکاسي نه کوي. بنیادی طور باندې خبره دا ده چې هغه ډیلیور کول دي او د پښتونخوا حکومت پرفارمنس د ټولو صوبو نه ښه دی. موږ په دې باندې فخر
پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د کابینې یو شمېر غړي چې پکې عطف خان، شارام ترکه، شکیل خان، سلطان محمد خان او اجمل وزیر شامل دي د خپل سوکونه لري کړی وو. ولې د شوکت یوسفزئی، هشام انعام الله، زیولا بنگش، اکبر ایوب، قلندر لودی، میا خلیق الرحمن او دا کامران بنگش قلمدانونه بدل کړی شو وو. دغه رنګ په مرکزی کابینه کې هم سو سواره دی بدلونونه کړی دي. شنن کې وای کچره دا ډول اختلافات په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې واقعي موجود وي نو راتلونکو د سنټ ټاکنو کې به ستونزو سره مخ شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته تاسو وګورئ قدرمن اوریدونکو، د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم وای په زمینی انتخاباتو کې د دوی د کاندیدانو بریا ښایي چې ولس په موجوده حکومت اعتبار ختم شوی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران به وایي په هیواد کې په عمومي توګه په زمینی ټاکنو کې هغه کاندیدان ته رای ورکول کیږي چې واکمن ګوند سره تعلق لري. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي حکمران ګوند خپلې تیرې انتخاباتي وعدې نه دي پوره کړې او ځکه په زمینی ټاکنو کې یې څوکۍ ترلاسه نه کړې. تفصیل د اسرار لمومن په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې ضمنی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو لمخې د پی ډی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مخ کې دي. د حکومت خلاف د یوولو سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ واک ته رسیدلې. که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون مخکښ پرویز رشید په 16 فبروري مشالې ډوته وویل چې وروستي ضمني انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی. نوموړی وایي دا د پاکستانی ولس لخوا د عمران خان په حکومت د هغه په پالیسیو د هغه په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی. څنګه چې په درغلۍ کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رای غلا کړل شوې نو د دې هر څه بدل ولس په ضمني انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رای اچولو سره واخیست. نو د ووټ په وسیله خلکو له هغه بدل واخیست. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانا بیا د فروری په 16 له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په ضمني انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ډی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړه کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالي شوې وي. نوموړی وایي بله وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو، یعنې د هغو خپل ووټ زیات وو، په دې کې د پی ډی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو. دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یو غړی مړ شي نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي. چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په څوکۍ ضمني انتخاباتو کې ودرېږي نو هغو ته خلک ووټ ورکوي. همداراز په سند کې د پیپلز پارټۍ په دوو څوکیو چې څو کامیاب شو نو د هغو د خپلوانو د مړ کېدو له وجې دغه څوکۍ خالي شوې وي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د دوو غړو د مړ کېدو له کبله خالی شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې. په خبر پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالی شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ټی آی وګټله. خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالی شوې وه نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله، او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وې نو دا ضمني انتخابات یې ګټلې شول.
د ملک معیشت خراب دی، د امنامان شرطیال خراب دی، د خلکو چې کوم دی مسلو کې روز تر روزه اضافه کېږي، خلک مطمئن نه دي. نو ځکه د حکومتي ډلې چې کوم امیدواران دي
شاهد په خالی ورځ مشالې ډوته وویل چې پاکستان تحریک انصاف ولس سره ژمنه کړې وه چې 50 لک کورونه به ورله جوړوي، 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوي، او له هېواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوې مبینه پیسې به بیرته راوړي او ګرانی به ختموي. خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د دوایانو، خوراکي توکو، بجلۍ او پټرول نرخونه څو چنده زیات شول او له بهره 1 روپۍ رانوړل شو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسو یې غوږی کډرمونکو د خلاصو پکتیا لار له تیرو 2 ورځو راهیسې خلاصه شوې ده. دا لار د فروری پر 4 په افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو او د سوداګرانو لخوا په مبینه توګه د بډي رشوتونو او د زیات کسٹم د خستو تورونو او د دې پر ضد د احتجاج تر پیړې وروسته په ګردیز کې تړل شوی و. پر دغه لار یو ځل بیا د په گاډو کې د مالونو وړل راوړل شروع شوی دی. د کوربې تاجرانو د دې ګام هرکلی کړی دی او ویل دي چې دا لار د هیڅ کله بیا بند نشي. زموږ همکار طارق اورگزی په سادی کې تاجرانو او ځینو مزدورانو سره خبرې کړې دي چې ورته په ګډه سره وښو.
زید مینما دا سادی سره تعلق لرم او دلته منډی کې کار کوم. سبزی پروټو موږ افغانستان ته دا مالټی پروټو سبزی کار کوو نو بس لیر آر وخت کله بند کله کولاو نه دی واجب باندې بس موږ ټول مالونه خرابېږي. زه ټیم ته نه رسېږي بېله ما ته نه چې څومره دي کنه پېښور والا کوټ والا سادی والا ټل والا د ټولو خلکو تاوان دی ورکې. موږ دی چېره د لیره د ما باندې کې دا ټولو تجارانو ته تاوان دی ورکې. په ټیم ورسېږي پوه شو هلته موږ ته خپلې روپۍ کوي ګاټم کوي صحیح خرچېږي تازه خرچېږي.
نما محمد انور دو خیبر ایجنسی سره تعلق لرم. خپل زه ډیپټي صدا کې کوم
لیاره چې باندې والا مزدور ته نقصان وي هلته مزدورانو ته نقصان وي دلته خر لڅې کېم داسې کولې والا شو پروټو والا شو سبزی والا رډي والا هر وشي تا غیر نقصان سی کنه. بس ښه خبره ده چې لیاره کولو وي هلته مزدور ته پیدا وي دلته پوښوي. او بهترین خبره بولې مونږ دوړو حکومتونو نه دا غو چې به دا لیاره ما باندې په کور د 24 غنټه به دا کولو وي خور غریب باغن کیږي تاجر مزدورین کیږي خور غریبار وشي لکه پیدا وي چې لیاره باندې بس هر سړی رسګور ودرېږي پوښ.
ز سید جمال دی سبزی سبزی پروټو صدریم سبزی منډه پروټو منډه او په دې لري خمو ډیر خوشاله یو چې کولاو شو او ډیر زیات تکلیف وته نه ځکه مالونه دل تخره پیدل او ډیر ریزي کیږي چې دل یار بند وا او به خلکو ته دا یار ار ټیم دی پر کولاو وي چې تاګر تک کیږي او ټول مالونه چیر سي. دا خدای سی یو بارډر دی چې بیل سدی سره یا پر چنار سره یا ټل سره نه دی ټول پاکستان دی بارډر نه چلیږي. باید دا ار ټیم دی پر دا بارډر کولاوي دا بارډر کې باید وقفه نرسې نه بندي.
په سدی کې د ځای مزدورانو او تاجرانو مشاله ډیو سره خبرې کولې چې د خلاصو پکتیا لارې په اړه یې د مشال اړیو همکار طارق اورگزی سره خپل څرګندونه شریکې کړې. مشال اړیو تر څنګ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړیو تاسو یې غوږی کډمو تاسو کولای شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونه زموږ په مشال اړیو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې اپ ډاونلوډ کړئ او غیدلاره هم تاسو زموږ د خبرونه نیخ پنیغه ل سحر ل نه تر ماخام تر شپږ بجو اوریدئ شئ. درنو درکو د پاکستان افواج وای د شمالي بلوچستان د ملک خیل سیمې په پرونی عملیاتو کې دوه وسلوال وژل دي چې یو ورسخه د رحمت په نوم د وسلوالو یو مهم قومندان یاد شوی دی. فوج خپل ادا کې دا هم زیاته کړې چې د عملیاتو پر هغې د دوی یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وژل شوی. دا په روان کال کې د فوج او د وسلوالو ترمنځ نه هم نه خطه ده. نور تفصیل لسیمې د مشال اړوند خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر لاړخه خبر کړل شوی بیان کې ویلي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی ملک خیل سیما کې د لنډو عملیاتو پر مهال د یو مهم وسلوال کمانډر په ګډون دوا وسلوال وژلې دي. د دوی قبضه څخه وسلانی ولې او د غو عملیاتو کې د وسلوالو سره انخته کې یو سرتیر هم وژل شوی. شمالی وزیرستان کې لوړپوړو امنیتی چارواکو هم مشال ریډیو ته ویلي چې د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتی ځواکونو ملک خیل سیمه کې لړن عملیات پیل کړل چې د ډزو پر مهال یې رحمت نومي وسلوال په ګډون دوا وسلوال په موقع ووژل. خو د دوی په وینا د وسلوالو لخوا ډزو کې یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وژل شوی دی. دوی وایي چې وژل شوی رحمت نومي وسلوال سیمه کې په امنیتی سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنز نخته او یو پبل بریدونه زیات شوی. روان 2021 کال کې شمالی وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنز نخته دغه نهمه پیښه ده، او تیر 2006 کال کې د غلطه ورته ډول او 50 پیښه ریپورت شوی وي. عمر وزیر، مشال ریډیو بانو.
کله وګورئ مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په بهر هیوادونو کې میش پاکستانیان هر میاشت خپل هیواد ته پیسې لیږي، خو د کورونا وایرس وبا له وجې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کاروبارونه یا روزګار ختم شوی. خو د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه په 2006 کال کې په بهر هیوادونو کې میشتو وګړو خپل هیواد ته هر میاشت له 2 ارب ډالر زیات پیسې لیږلي. خو یوې نړیوالې څیړنیز ادارې په راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د کډوالو خپلو هیوادونو ته پیسو لیږلو شرح کې زیاتوالی راغلی، خو دا بحران سره مخامخ کېدی شي. دا موضوع مې له اقتصادي چارو پوهانو سره څېړلی چې نور تفصیل یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. لندن میشته اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ څیړنیز ادارې په نورو هیوادونو کې میشت وګړو خپلو هیوادونو ته د پیسو لیږلو په اړه تازه راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوی چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې دا یو بحران رامنځته کولی شي. په راپور کې د پاکستان په حواله ویل شوی چې په 2006 کال کې بهر میشت پاکستانیانو خپل هیواد ته د پیسو لیږلو شرح زیاته وه. که څه هم کورونا وایرس له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړو، خو د دې باوجود د پیسو لیږل کم شوی نه دي. د دې ډېر وجوهات دي. لومړی، په خلیجي هیوادونو کې میشت ډېرو پاکستانیانو روزگار د لاسه ورکړ، خو پیسې یې جمع کړې وي او په خپل هیواد کې یې پر کاروبارونه شروع کړل. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی خبریال طاهر شیرانی د فروری پر 6 مشال اړتیا ویل چې د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه له تیرو 8 میاشتو راهیسې په ترسیلات زر یا له بهره د پیسو لیږلو کې زیاتوالی راغلی دی. د شمیرو تر مخه په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هر میاشت له 2 ارب ډالر سیوا پیسې خپل هیواد ته لیږي. د زیات کړه
او دا وجه خو مختلف سټیټ بانک یا کوم چې انیشیټیو دي چې بانکینګ چینل په ذریعه او چې پاکستان یې پاره چې کوم هغه خپل انیشیټیو کړی دي، هغه دغه وجه زیات سوا شوی دی. نو کوم چې او بل دا چې د ریسنټلی یو روشن دي په اکاونټ هم پاکستان یو لانچ کړی دی انیشیټیو، هغه دغه وجه هم 500 ملیون ډالر پاکستان ته انیشیټیو دی. چې پاکستاني کوم کووډ د وجه دا هم یو تاثیر دی چې ولې چې کوم ایک یو اخته لوی اختر او کوم څه په غرب باندې خو هر کال یو مټنس چې واقعي وي، هغه دای چې ورته پاکستاني پاکستان ته خپل پاکستان ته پیسې راځي او د بارا کم کم او لوی اختر د بارا.
د اکونومیست انټیلیجنس یونټ څیړنیز ادارې په خبره د پاکستان حکومت د پیسو پر لیګلو ټیکس هم کم کړي، چې لوجې په 2006 کال کې خلکو زیاتې پیسې ولېګلي. خو د راپور تر مخه په 2021 کال کې دغه هیواد په دې مت کې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دا ارزي ګامونه دي. دا پاکستان لپاره مسله هم جوړولی شي، ځکه چې د هیواد کرنٹ اکاونټ زیاتره تکیه له بهر را لېګل شو پر پیسو وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 15 په ټویټر باندې لیکلی وو چې د کورونا وایرس وبا له وجې کاروبارونه خرابېدو باوجود بهر میشتو پاکستانیانو ریکارډ پیسې خپل هیواد ته لیږلي دي. په پیښور کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان د فروری په 6 مشال رتی ویل که چاري له بهره د پیسو لیږل کم شي، نو د هیواد اقتصاد سره سره د جرمونو شرح هم زیاتې دي شي. د زیات کړه
بنیادي خبره دا ده چې زمونږ کوم ایوریج فیملی سایز دی 15-16 کسان تقریبا، دا په یو کس باندې ډیپینډنټ دی که دوبۍ کې په سعودي کې که په امریکا کې دي، او تقریبا 15-16 کسان اټلیسټ کم دی نو هغه باندې خپل ګزاران چلی خپل وخت چلی. نو دا جو ډېره انتهایی لازمی خبره ده چې د بار نه پیسې راځي او خلک دلته کې کم دی چې هغه باندې خپل روزګار چلی، ځکه چې د بده مرګه زمونږ ملک په لحاظ کوم حالات دي. نو کرایم جی نشته، د کووډ د وجې د کووډ نه مخکې چې کوم زمونږ اکنامیک حالات او مهنګایۍ د وجې دي، حالات چې کم دی نو ډېر زیات چې کم دی نو مناسب حالات نه دي د خلکو لپاره. نو د بار د پیسو چې د خلکو په لوکل اکانمي باندې ګزاران لپاره ډېر لازمي ده خبره ده.
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په اوهان ښار کې راښکاره شوه چې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپره شوه. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي، او اوس د ډیرو دې خلکو کاروبارونه خراب شوي او خپل کورونو ته د پخوا په شان پیسې نشي لیږلي. نږدې 9 میلیونه پاکستانیان په بهر کې اوسېږي. په دوی کې تر ټولو زیات په عربي هیوادونو کې میشتي، تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب ورځي. په 2019 کال کې بهر میشته پاکستانیانو خپل هیواد ته 23 ارب ډالر لیږلي وي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
قدر مو کو وخت شوه دی د ماخام 15 بجې. مجید بابا نو د خبرو لنډی زور.
د پاکستان پوز دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پر مهال یې دوه سوال وجري. د پاکستاني پوز د امریکو څنګه یې اس پی آر په خپل بیان کې ویلي، پرون د فروری پر شلمه د شمالي وزیرستان په بلخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال دوه سوال یو کمانډر رحمت ورته خالد قطب دوه سوال یې ووجل او د هغوی څخه یې درنه وسلات ترلاسه کړه. د پوز په خبره د عملیاتو دوران د دوی یو سرتېری حوالدار شهزاد رضا هم وجل شوی او سوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوات په خوا داخله کې یوې قومي جرګې دلاری د حکومت غوښتنه وکړه شوه چې په سیمه کې د جنګو کالجونه او ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو څخه خالي کړي. د جرګې وروسته د سوات مرستیال کمیشنر جنید خان مشالی دی ورته وویل انتظامیه به د جرګې غړو سره کښېني او غوښتنې به یې اوري. د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیری مزاری د اسلام آباد په ډی چوک کې په احتجاجي پرلت ناست د لادر خبر اوسانو د کورنیو غړو سره لیدلي او ورته یې باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یې یوې درې کسیزه کمیټه سره په مارچ میاشت کې ملاقات کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نور اته دېرش کسان مړه شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمېر 2,600 واوړېدو. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند صوبه کې په کورونا اخته شوي دي، خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب صوبه کې مړه شوي دي. د اسرائیلو د صحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سختې ناروغۍ او له مرګه د کورونې په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% مؤثره دي. د دې واکسینو د کارولو نه پس په لومړي ځل د لویې کچې داسې معلومات دي چې خپرېږي. ولسته د کووېډ 19 د واکسینو ورکولو عمل کې اسرائیل د نړۍ د مخکښو هېوادونو په ډله کې دی. د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر راکیل گروسی په تهران کې د ایران د ایټمي انرژۍ له مشر علي اکبر صالح سره ملاقات کړی. گروسی ایران ته دا سفر په داسې مهال کوي چې نن ایراني رسنو وویل تهران خبرداری ورکړی و که ورباندې د امریکا بندیزونه لګ نه شول. د فروری 23 وروسته نه ایټمي بټیو ته د ایټمي انرژۍ نړیوالې ادارې لخوا څارنه په بدل کې کړې.
مجید بابا ورشد خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. خدماتو په پکتیا کې د ځای چارواکو او د پوهنتون زده کوونکو استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث شوه دی. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوه. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د ټولنې له نورو شوبو سره تعلق لرونکو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولې ذهنیت په خورولو کې خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د پکتیا چارواکي وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، مشال رادیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، تر څو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنداري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدني فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوي افغانستان به په ډیر کم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامي بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. که چیرته جنگ نوي د نور نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي
په ولس کې د سوله ایز ذهنیت د خپرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني پالان چې په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې ښه رول لوبولی شي او دوی په یو څه باندې پوهیږي دوی کولای شي چې ولس په اسانۍ سره قانع کړي ولس ته قناعت ورکړي په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره وړ کړي دغه هیواد بحران ته رسولی دغه هیواد سوال ته کینولی نو ټولو کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو
د پکتیا پوهنتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور ده د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامې ګټورې وبللې او غوښتنه یې وکړه چې دا بهیر د په دې ځای کې نه یوازې وغځیږي بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې د هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ډیو تاسو غوږی د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوی دا ټورنمنت ځینې لوبې به راتلونکي مارچ میاشت کې په لاهور کې هم کیږي پاکستان کرکټ بورډ ویلي دا کرونا وایرس او وبا له وجې دوی یو مخصوص شمیر کسانو ته په لوبغالو کې د نندارې اجازه ورکړي د پی ایس ایل په دې سیالیو کې د ځینو بهرنیو هیوادونو نومیالي لوبغاړي هم برخه اخلي نور تفصیل نیاز علی خان په دې رپورت کې
د پاکستان سپر لیگ کرکټ شپږم سیالۍ د پروري په شلما ماخام د کراچي په نېشنل لوبغالي کې پیل شوې د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین احسان مانی د سیالو پیل کېدو غونډې ته وویل چې سخ کال د کرکټ سیالۍ صرف د کراچۍ او د لاهور په لوبغالو کې کیږي
سال ایچ پی ایل پی ایس ایل صرف کراچی اور لاہور میں کھیلا جا رہا ہے
هغه وویل سخ کال د پی ایس ایل کرکټ سیالۍ با په کراچۍ او په لاهور کې کیږي او د کرونا د مخنیوي له امله به و نیم زره خلک په کراچۍ لوبغالي کې او پین نیم زره خلک به په لاهور لوبغالي کې د سیالو په وخت راتلی شي که حالات نور هم خوشو نو نورو نندارچیانو ته به هم اجازه ورکړو د لوبې په وخت د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې راغلی بهروز خان او محمد ابراهیم مشال لیډیو ته ویل چې موږ ډېر خوشحاله یو چې په پاکستان کې کرکټ بیرته روان شو او بیا موږ ته د پی ایس ایل د لومبي میچ لپاره ټکټ ملو شوی دی
ډېر زیات خوشحاله ما ښه خبره ده چې زمونږ د لر او د بر چې دی نو پښتانه چې دی هغه په پوره دنیا کې چې دی نو د هغو ډېر یو لوړ مقام دی خصوصا راشد خان کم چې د ټي ټوینټي چې دی نو هغه په یو نمبر باندې په ټولو په اول نمبر باندې هغه دی او بیا که د مونږ د محمد نبی خبره وکړو نو بهترین آل راونډر
زه دته راغلی یم میچ کتوله او ټکټ مې اخیستل دی زه پېښور زلمی ټیم له سپورټ کوم امید لرم انشاءالله دې ځله فاینل په پېښور ګټي
د پاکستان سپر لیګ کرکټ شپږم سیالۍ کې لومړی لوبا د کراچی کینګ او د کوئټه ګلیټر لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې کراچی کینګ کوئټه ګلیټر ته د دریو لوبغاړو سوځېدو په سر ماتی ورکړه کوئټه ګلیټر لومړی لوبا وکړه او په شلو اورونو کې یو سل یوش منډې جوړې کړې وې چې کراچی کینګ بیا دغه منډې په سوال سورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړې د کراچی په نېشنل لوبغالي کې د درېج زره کتونکو لپاره زیشتا خو د کرونا وایرس د هدایتو له امله په کراچی لوبغالي کې شاوخوا ونیم زره کتونکي راغلي وو د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي لوبغالي کې د لوبي نندارو له راتلونکي هم د کرونا وایرس د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کوي او په لوبغالي کې د کتونکو لپاره یو ټکټ د 500 تر 500 روپو پورې دی د کراچی په نېشنل لوبغالي کې روانه لوبه به تر 1 مارچ پورې د پاکستان سپر لیگ شل سیالۍ کیږي او بیا په دویمه برخه کې به په لاهور کې د لسم مارچ نه تر 28 مارچ پورې د کرکټ 14 سیالۍ کیږي د پی ایس ایل پای لوبا یا فائنل سیالۍ به په 28 مارچ په لاهور کې کیږي سخت کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرش نه زیات زیات بهرنی لوغاړي برخه اخلي چپکې د افغانستان راشد خان محمد نبی مجیب الرحمن قیس احمد د ویسټ انډیز کرس گیل د جنوبی افریقا پاپ ډوپلیسی عمران طاهر او نور هم برخه اخلي او نن په یوشتما پروري با د پی ایس ایل دویمه سیالي کیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال لیتا تاسی غوگی قدر مبدن کو نن دا مورنی و جبو نڑیوالا او رزدہ پدی لڑکی پا اسلام آباد کی او غیر سرکاری تنظیم انڈس کلچر فورم یو ددی او رزدی پا مناسبت ادبی میلی جوڑا ورو تا بیا ہم کھڑی نور تفصیل با لیسلام آبادا دا سراج زہیر پدی رپورٹ کی بارو
په اسلام آباد کې د پاکستان د هنرونو په کامی کونسل کې د مورنی ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم په بندوبست را جوړې دغه ادبي میله کې د پښتو په ګډون د 15 ژبو د سلو نه زیات شاعران ادیبان او لیکوالان ګډون کوي دا میله د سحر له 10 بجو پیل شوه چې د ماخام تر د 10 بجو پورې به روانه وي په دې ادبي میله کې دا ځل د پښتو ژبې د ډرامنګار شاعر او ادیب سادولا جان برق په شخصیت او فن خبر او مقالی وړاندې کیږي شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو وینا ده چې د دارنګ پروګرامونو او دستورو لوجې دوی خپل ادب او کلتور په نورو خلکو ورپیژني چې ورسره به د پښتو ژبې او ادب ته ډیره ګټه ورسی اسلام آباد کې مشت د پښتو ژبې شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی
ادبی پروګرامونه دستوري کلتوري دستوري د دې خو ډیر زیات خاص راتی کنه د ادب او د جبې د وده لپاره مختلف چیرینو علاقو نه شهران اغا راشي او په دغه پروګرام کې مکالمه ډیولپ شي کنه یو بل وینې لیدلو سره چیرینو یو مکالمه چیرې سوال را پیدا کول رو چې دیدل او پاغه بیا مکالمه دا خو جبولا او کومونو له چیرینو ډیره ترقی ورکړي بل دې کې بیا صرف شهران دیبان نه دي چې بیا عام ولسم چیرینو اغم پکې راشي
شاعر او لیکوال نسیم مندوخیل بیا وای پکار د چې داسې پروګرامونه حکومت په خپل سرپرستۍ کې واخلي
د انډس کلچر فورم چې دا کومه ونډه ده دوی متواتر د سو کلو څخه دا کوي د ټولو ژبو نمائندګي وي پکې او دلته د خوند خبره ده چې په پښتو به یو شاعر غزل وایي یا نظم وایي بیا دا غو ترجمه دوی په اردو کې کوي نو معنا ده زما د پښتو ادب چې کوم دی هغه تر نورو ژبو پورې هم د دې تنظیم په توسط باندې رسیږي د خفګان خبره بیا دا ده چې داسې پروګرامونه باید چې د حکومت په سرپرستۍ کې کېده پاره کې بل دوی سره فنډ هم ډیرو د ژبو د پاره باندې نمائندګي هم ډیره و نو زموږ د پښتو چې کوم ادب دی هغه تر نورو ژبو پورې په ډیر اسانه طریقه باندې رسیږي
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې دوی د ژبو په پرمختګ باور لري او د دې لپاره یې اقدامات پیل کړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږو قدر موندونکو د مورنۍ ژبې ارزښت او قربانۍ او ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله اما چا زمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنۍ حالات او ننګونو ته کتنه کړې ده
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه ګړیدل چې آریک بلل کېدل او همدغه ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کیږي خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفی وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی او فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفی وای د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګډیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیروي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 8000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي، او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2960 چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبرایي، او دې سره داسې علاقه چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي، او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي، چې د دې هیواد د 2010 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بېلابېلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي، او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسېږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه ویب پاڼې، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي.
او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي دا مورنۍ ژبه د قومي ژبه د خپل تور ته علاقه ای ژبه یو د ریاستي تور باندې په مخکې بوتل کیږي نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکې بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلوېښتو کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړله د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هغې خبرې کوي خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي ورپسې انډونیشیا کې 1211 نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
کله وګورم مشال رادیو هرسته خبری خبرونه تاسو واوریدل چې د پایشې بوته را رسیدلې یو څو شپې پکې پاتې دي چې پکې مجید بابر تا وار ورکو چې تاسو ته یو واری بیا د خبرو لنډیز وړاندې کړی
د پاکستان پوځ دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پرمحل یې ورسوال وجدي د پاکستاني پوځ د امریکا څنګه یې اس پی آر په خپل بیان کې ویلي په نوې فروری پر شلمه د شمالي وزیرستان په بلخیل سیمه کې د عملیات پرمحل د ورسوال یو کمانډر رحمت ورته خالد په توګه ورسوال یې وجل او دا غوي څخه یې درنه وصلات خلاصه کړه د پوځ په خبره د عملیاتو دوران د یو سرتیري حوالدار شهزاد رضا هم وجل شوی او سوال طالبانو لا په دې اړه څه دی ویلي د سواد په خوځښل کې یو قومي جرګې د لاري د حکومت وختنه وکړه چې په سیمه کې د جنګو خالدونه او د نورو ودانې د امنیتي ادارو څخه خالي کړي د جرګې وروسته د سواد مرستیال کمیشنر جنید خان مشالی دی ته وویل انتظامیه به د جرګې غړو سره کینی او غوښتنې به اوري د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د اسلام آباد په ډی چوک کې په احتجاجي پرلت ناست د لادر خبرو شامل د کورنۍ غړو سره لیدلی او ورته باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یوې درې کسیزه کمیټه سره په مارچ میاشت کې ملاقات کوي په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس سره نور اته دیش کسان مړ شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمېر 2600 واوړېدو په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سیند صوبه کې په کورونا اخته شوي دي خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب صوبه کې مړه شوي دي د اسرائیلو د سیاحت وزارت وایي چې د کورونا وایرس د سخت ناروغۍ او له مرګه د کورونا په لړ کې د فایزر بایونټیک کمپنۍ واکسین 99% مؤثر دي د دې واکسینو د کارولو لپاره په لومړي ځل د نوې کچې داسې معلومات چې خبرې دي ولستا د کووېډ 19 د واکسینو ورکول عمل کې اسرائیل د نړۍ د مخکفو هیوادونو په ده د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر راکیل ګروسی په تهران کې ایران د ایټمی انرژي له مشر علي اکبر صاحب سره ملاقات کړی. ګروسی ایران ته دا سفر په داسې مهال کوي چې نن ایراني رسنو وویل تهران خبرداری ورکړی و که ورباندې د امریکا بندیزونه لرې نه کړل د فروری تر 23 وروسته نه ایټمی بټیو ته د ایټمی انرژي نړیوالې ادارې لخوا څارنه په بدیده کړې.
کدرونکو هم دې سره د مشال رډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره زستاسو کوربه ګل آیاز د خبرونو بیان د مجید بابر تکنیکی همکاران نادرا او د مشال رډیو نور همکاران لچا سره اجازه غواړو. سبا به هم د مشال رډیو پروګرامونو سره ساسې په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سبا پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رډیو خبرونه به واورئ. خماخام بولرئ، خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.